خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوي چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د دغه وزارت ویان غفور جاوید په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
زمونږ په خپل ځانګړو کمانډویو همدارنګه هوایي د بریدونکو زیاتوالی لا ډېر کو د ملي امنیت شورا د هدایت سره سم تر څو هغه سیمو کې چې تهدیدونه دي هغه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د بوبل د تهاجمي عملیاتو په لړ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات زیات شوي او د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې له 15 نه تر 10% پورې کموالی راغلی دی. په زور سره د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرولو او د تهاجمي حملو د زیاتولو خبرې په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له 3 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې چې اوس هم دوام لري. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په جریان کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم خبرو خو تر دغه پروګرام مخکې یو تفصيلي راپور راخلو. په فراغ غزنی او ځینو نور ولایتونو کې د رواني اونۍ په جګړو کې د لزګونه سرتیرو له مرګ ژوبلې وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته شوې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو 4 کلونو کې زیات شوي دي. خو د دغو تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علتونه سیدی او هایا هلاری هم لري. احمد تکل په یو تفصیلی راپور کې د چارو له پوهانو او چارواکو سره خبرې کړي او دا موضوع یې څېړلې ده.
تیرونی ولسمشر اشرف غنی په خپل نوې څرګندونو کې وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې له 28,500 زیات افغان پوځیان له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړه چې که افغانستان پیاوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو 4 ورځو کې نور افغان سرتیري هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فراه، غزنی او اروزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبې په ورځ د فراه چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فراه چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی په عامو خلکو، ولسي جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پارولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنګي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په ناامنه سیمو کې د کوچنیو پوستو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړیږي.
دغه ستراتیژي له تیرو 2-3 میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې موږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو. د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولای شو، د کمانډو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنې دا پروسه پیل شوې ده او دې پروسې ښه نتیجه ورکړې ده او دا په نورو سیمو کې هم عملي کیږي.
خو د پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړېدو عوامل نور دي. خغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان یې پیاوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمیر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. خغلی رادمنش ځینې نورې نیمګړتیاوې چې له کبله یې پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې د پوځیانو د تلفاتو شمیر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنند و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت ای وجود ندارد و اکمالات هم نسبت ای که راه ها منگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیاراتی که لازم است به وقت زمانش حضور اکمالات بکنند کهنه شده به اساس همو عوارضای تخنیکی که داشته در طول همین سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دی موضوع ته له یوې بلې دریڅې ګوري. خغلی امرخیل وای افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. خغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی. دا په پوسته کې عمل عمله کوي، یو قسمه کې عمله کوي، دوه قسمه کې نور کمین نیسي. دغه هم د درست پورې نه ده حل کړی. هماغه د تکله چې قطار ته ورسیږي دوی ته موقعیت معلوم نه وي، دوی ته مکمل راپور نه دي رسېدلی په کمین کې واقع.
د دفاع وزارت ویان خغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه پودا شوې ده او جګړې ته توجېدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړي هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاج کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وی، ولې هغه چې زموږ لاس سره ورنې دي، زموږ لاس سره ورنې دي، دوی د تلفات شمیر چې 15 تر 50 ډالر ورشوي.
جنرال رادمنش چې ترڅ مو د مخکې پوري د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها که کلاشنکوف دارن، درازنوف دارن، سلاح‌های شبین دارن، اخیراً راکت‌های بلو پایپ به دست آوردن، راکت‌های متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروه‌های مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روند چون همو هاموی و رنجر است و در عین زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال خغلی امرخیل وای که دولتی ځواکونه څومره پر مختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري او زیاتوي چې د دولتی ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پر لپسې او دوامدار روزنه خورا مهمه ده. خغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم به لږ تر لږه ځان خوندي کړي.
هغه قمندانی چې هغه سوق اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی، ورتبه اسلامي تنظیم کړی هغه اسلامي ځای کې مقرر کوي. 50% د رئیس جمهور د 50% د شورای اجرایه مسلک لري نه لري، سواد لري نه لري، تجربه د جګړې لري نه لري. دا بل
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه له جګړې سره په یو وخت کې د پوځي خونې او روزنې پروګرام هم عملی کوي. خغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي.
هغه جګړه چې له 50,000 نړیوالو ځواکونو د ټولو پرمختللو تجهیزاتو سره مخ ته ورغله، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وګوتل ویل دي. کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو عسکر یو ځانمرګي تغیږي ورکې د نورو ژوند ژغوري او خپل قرباني ورکې، آیا دا مورال او انګیزه نه ده؟ ولې دا باید په نظر کې ونیسئ چې هم په جګړه کوي او هم تعلیم او تربیه یو لار ستونزې کوي. ولې څلور کلن چې وشپږ کلن امنیتي پلان شو، د دې په بشپړېدلو سره به انشاءالله چې زموږ هوایي قوت درې چنده شي، زموږ کماندو دوه چنده شوي، د دې سره به تر 80% انشاءالله زموږ ستونزې حل وي.
د پوځي چارو کارپو ښاغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژۍ انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان له مخې نه اداره کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې چې تاسو تاسو ګورئ دا سیدی لکه یو کوچانی ونده پلان یې ځکه وازه خراب کړو لګي یو څو نفره دا څار ته ورلیږي هلته کټه کیږي یا د تیارې نه په ځمکه باندې هغه ځکه چې تاسو دا څنګه ده ورته دښمن کمین نیولای دا څنګه ده نیولای حاکمیت لري کنه دې څنګه دې حاکمیت په خاطر دې چی باید وکړي د کومې سلامه کار وخت چې تاسو پاک کړئ چې تاسو وڅنه کټه شي زیاتره موږ تلفات هم درته ورکړي.
د دفاع وزارت ویاند خغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې پر لومړی کرخه کې دی او د ټوله نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي. د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې لشلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غني د جان هاپکنز پوهنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یاو ناڅاپه ورسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، خو خغلی غنی زیاته کړ چې له دې سره په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبل کې هم د پام وړ کموالی راغی. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غنی له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلای.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. ولې یو شمیر زده کوونکي په سمه توګه خپل درس نشي زده کولای؟
ورته کې نه ستر چې مزدا واغه بم دی اوتل
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای په کور او خوانځي کې څه ډول چلند ورسره کیږي او پایلې یې څه وي؟
سزده دې نه وحید سم نام ژتوري یو
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای څه ډول چلند ورسره وشي چې درس ویلو ته تشویق شي
په موږ برخو کې په موږ مزامینو کې ورسره مرسته وشي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل